د قیوم خان فرستریشن وو او د قیوم خان د فرستریشن نشاته د هغه وخت د د غټو غټو لیډرانو مرسته وا کم چې د پاکستان واکداران فرستریشن سو فرستریشن دا و چې په 28 اگست منتخب آئینی حکومت د ډاکټر خان صاحب ختم شو او دله دغه ورک چیف منسٹرشپ ورک نو دغه وخت کې د سر اکثریت نو نو د ادمه اکثریت لقبل د اسمبلی اجلاس نه راغوخته ده نو چې د اسمبلی اجلاس نه راغوخته ده نو د سر بیا بل لار نه و چې زو سچلو کوم نو د دوه د خدي خدمتګارو ممبران یعنی وایخسته د لغیر منسٹران ورکړي اغه یې ځان سره شامل کړ بیا بل ادا کارو کو چې و خدي خدمتګار چې کوم ممبران اغه گرفتار کړ دغه باوجود هم د سر اکثریت نه جوړې دي یعنی پکا خدارا چې دله حکومت ورکړې شوی نو د با قانونداري چې د اعتماد ووټ په اسمبلی نه اخلي د اعتماد ووټ نشو اغستې دي نو چې کله د اعتماد ووټ نشو اغستې دي نو د سر بل لار نه و بغیر د دینه چې د او بیا یو سازشي تیوري پکې وږي او هغه سازشي تیوري دا وا چې باچا خان د دغه سره د قائد اعظم جناح صاحب سره چې کله ملاقات وشو په هغه ملاقات کې دا فیصله وشوه چې یاره زه ستاسو د نصب و ضبط نه ډېر زیات متاثر یم او زه دا صوبه تاسو ته والا کول غواړم خو دې خدمتګار دې راشي او دا نو دې ځای کې قیوم خان چې کله خبر شو نو قیوم خان دوه محاذونو باندې د جنگ کولو یو خو چې د دا کول چې یو خو دا صوبه ما ته والا شي نو د هغه د قائد اعظم د جناح صاحب او د لیاقت علی خان غوګونی ډاکټر چیرې باچا خان چیرې نو د آزاد اعلان کوي او پښتونستان جوړي او دا کوي او دا کوي او بیا په خبرونو کې یعنی دا سه یو خبر ما پیدا کړ چې پاره کې د باچا خان بیان چاپ شوی دی چې د پاکستان کې د شګو ډېرې دي نو هغه چې د هغه خبر ایډیټر د کور والا نه ما انټرویو غشتل نه هغه ما ته وی چې د قیوم خان سپیان رول یې ګلو شپې زما خاوند وو مرګله او بیا د وحل نه پسې ولا بیان ورکړه چې دا به سبا خپل اخبار کې چاپ کی نو هغه اخبار کې وی چې د بیا چاپ کوو د بیا روزانه جوړل چې ما د دروغ بیان چاپ کو نو دا هر به کول چې هغه بیان چې د چاپ کو نو هغه چاپ شوی بیان بیا جناسب ډولې ګلو چې دا وګوره کنه هغه وی چې د پاکستان د شګو ډېرې د کومه یو لته ورکړه نو روانو می نو د څه قسمه بدګمانه پیدا کړې بیا د دې بدګمانو پته لګیدنه چې پته لګیدنه بیا د سر بل لار نه ودی د فرستریشن ښکارو د غټ سایکو کیسو نو دا قدم پورته او بل دا خبره مو چې په دې کې د لیاقت علی خان لاس پدی وو چې لیاقت علی خان هم دا غوښتل چې پر روان سیټ اپ کې چرند باچا خان نمران شي ځکه چې علی ګل خان په دغه وخت کې د 1946 په اسمبلی کې ممبر او ایم ایل او ممبر اف لیجسلیټو اسمبلی د خیبر پختونخوا هغه یو خط ماته په لاس راغلی دی د هغه د ډیرینا هغه لیکلی دی چې ما لیاقت علی خان صاحب ته د کشمیر یعنی داس نن سبا د کشمیر خبر روانه وه چې ما لیاقت علی خان ته وی چې د کشمیر مسله تعالی یو کس حل کولی شي او هغه ته وی چې دا سوفی ما ته چې دا باچا خان دی نو لیاقت علی خان ماته جواب کوي چې موږ د یو جناب بابا نظام خلاص کو بل جناب بابا ځان له پلار کو نه پیدا کو چې هغه موږ له مسلې حل کوي او موږ اخو بیا هیرو شي بیا موږ زمونږ نن څوکلي دی مایند سیټ ته ورشي په دی مایند سیټ کې نو دا سړی چې دی د لیاقت علی خان دی په شا باندې ولاړو د قیوم خان او بیا قیوم خان چې نو دلته چې کوم بربریت کو یعنی دې اندازو لګوي چې قیوم خان په اسمبلی کې دا بیان ورک په صوبایي اسمبلی کې چې ما د 144 غولې او د 144 خلاف پرزید یو کړو بس ما د غولې ورولې نو د هغه وخت چې کوم ډیپټی کمشنر وو د پیښور هغه انټرویو ورکړی دی ډیر د یارستو چې کله ریټایر شو نو لیکلیم کړی دی هغه وی چې زه د 144 مما له غولې نو زه ته نوم خبر نو ما نوټیفای کړو ونه ما نوټیفیکیشن کړو نو دغه یعنی مطلب دا چې ټوټل دا سی دروغ کنه چې دا غي نخپه به نو به سر معلومو نو دا سی یو سیدی کوبل خبر دا و چې خدای خدمتگار چې دین اغي عدم تشدد د دې پته و چې دی به ما باندې حمله نه کوي دی ما په ټوپک نه رالی یعنی تاسو د دین اندازواله د دین چې قیوم خان په یو وتیایم کې په قدرتې مرګ مړ شو او هغه تن خدي خدمتگار یعنی دغه ځای کې پرې شیبا تمخامخ دغه ځای کې د دکور او اکثر په جمی کې د کور د چت تفاصیل دی دغه پیتاوی ته بناستو خلکو ته بخکارې د یو خدای خدمتگار غزل کې نه پر ساتلې خود سره د ادم تشدد قسم نه لري مات کړی چیرې د تسویلې نو د دینه غټ مثال بل څه دی خو هغه یو جلاد او هغه د خپل د حکومت د هوس تلاسا یو دون لوی جرم کو دون پښتانه شهیدان کړ چې تاسو ته ویل نشم نو دغه وجه کې دی چې د فرستریشن ښکارو د سره اسمبلی کې اعتماد نو او د اعتماد نشي جوړول نو د ویچرا شو بیا دا خو جلوس ته د گرفتار دغه چې کوم ممبران گرفتار شو سره د باچا خان مرکزی اسمبلی ممبرو او زر سنه هر پاسه زر خودی خدمتگار چې په هغه کې قاضی تاولا منتقل کړي قاضی تاولا لکه بیا په جیل کې زهر ورکړم د حکومت او په جیل کې بیا مر شو چې وزیر تعلیم پاتې شو وزیر غوینه پاتې شو په دوه حکومتونو کې هغه دلته پاتې شو ناغه غریب بیا په یو پنځوستم کې په جیل کې وفات شو په لاهور کې په جیل نه بیا په اخر کې نیو هسپتال ته یوړو چې نیو هسپتال ته وړو
یعنی شکاره وجه نه و یوازې کیوم خان د خپل حکومت په خاطر او د خپل هغه نا امیدی یا ناهیلی چې و د هغه په خاطر
بالکل دا خو په ظاهر دا ښکاری خو چې کوم پس پشت خبره ده هغه خو ډیر کی دي شي هغه وجه دا ده چې دلته فیرنګي حکومت ورک براه راست مسلم لیگ لا په پاکستان کې نو فیرنگی خلاف مبارزه صرف خودی خدمتگارو کړو نو د فیرنگی او د مسلم لیگو دا الائنس او اتحاد چون اغي د سيزين ما خاتونو مونته دل چې اغي دا مایند سیټ سیټ اپ جوړ کړو چې چون کې دوی مون سره ډیره مبارزه کړي د مزاحمت کړي د دوی تاسو سره هم کوي نو دوی تاسو مزاحمت تم پرې دی دا چې خاتونو متونه شتا دا هم یو پری پلان خبره دا هم واچيرا کچره دلته څوک مزاحمت کوي یعنی تاسو ګوره د پاکستان خو په دې جوړ شو کنه چې پاکستان کا مطلب کې الله اله الا الله یا د پاکستان خو په دې جوړ شو چې دلته جمهوریت کی کنه نو پاکستان کې نه جمهوریت راغی نه په دې کې شریعت راغی د شریعت دغه مطالبه هم بچا خان کړي و هم په دغه د بابړې نه مخکې چې کوم تقریر کړو
ډاکټر صاحب کېدای شي په هغه موضوع کې بیا خبرې ورته راواخلو چې هغه دو قومي نظریه او اسلامي نظریه او مطلب کیا او لا اله الا الله او په دې باندې خبرې کوونکو کې د سل خپل موضوع څخه لري سوال په دې چې د محمد علي جناح چې اوس د کم عکس شول غواړي هغه د یو سیکولر دی یو سیکولر سړی څنګه بیا د شریعت خبره کوي د خپل ځان کې یو ډیر غټ بحث دی خو راځو هم د یو خبرې ته ډاکټر سهیل احمد خان صاحب چې تاسو د انګریزانو د هغه دوامدار پالیسی په حواله سره خبره وکړه چې د پښتنو یا د خدای خدمتګارو په ضد و خو په خپل داسې ډاکومنټس یا کاغذونه اسناد همسته چې د برېټانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزارت لیاقت علي خان ته ویلي وو چې تاسو به د ډاکټر خان حکومت په ان ډیموکراتیک مینز یعنی په غیر جمهوري طریقه نه لري کوي او برېټانیا به د دې مخالفت کوي ول په دې کې د حکومت لري سونو ډېر سخت اړه ګړې برام استسي دا خو د هغه وخت ځنې اسناد دارنګ وایي
دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده خو دلته د فرنګي د پرسن ټو پرسن پالیسی چې ته ګورې نو بیا دا چارج کننګم دا خط لیکلو باقاعده ورته ویلو چې زه د دې حق کې نه مچ جمهوریت حکومت تاسو ختم کړي خو لکه دا د وایسرای پالیسی نه و دا دی یو گورنر خو کې دی شو چې کننګم وي بیا تاسو دې کې وګورئ چې دلته گورنر اولف کیروم پاتې شوی ر کننګم هم پاتې شوی ر کننګم او د اولف کیرو د پښتنو سره په میټر دی یعنی په تعلقاتو کې ډیر وی تاسو فرق مونته شه اولف کیرو یو ډیر ظالم انسان او هغه ډیر زیات استعمال کړی دی پښتنو د یو بل خلاف استعمال کړی دی کننګم چې اون هغه بنسبت تدین لکھو هغه دونه دغه نو دا د کننګ تاسو کوم خط اشاره کوي دا ما په خپل کتاب کې د حواله مرکړه ده چې کننګم دغه وخت کې گورنر هغه ته وی چې به دا به تاسو څنګه دا به تاسو څنګه حکومت به تاسو څنګه ختمه د حکومت ختمه دوه خو ستريقې وی سلاري وی سچاري وی که فرض ک دا ډیموکراټیک حکومت ختمه نو دا ځل شم کولې د جناح صاحب اس گورنر جنرال په خپل وکی هغه ته به انکار کړی دی. نو دا خبره خو صحیح ده چې هغوی دا ګوره فرنګي خو چې هر څنګه خو هغه خو دلته یو کار کو دې ځای کې شوي دي که نه. د 43 ګوره د 43 په اسمبلی کې دوی د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم کړ گورنر راجیو لګاو هغوی به آئینی کار کو هغوی به آئینی کار کو هغه هم داسې د پښتنو د مفاداتو خیال به نه ساتو خو قانون چې کومه لاره ونه ابه اختیارونه دلیل هم دلته یو آپشن و چې که فرض کړه کنینګم په خولې ونه هغه به هم گورنر راج جوړو ځکه چې ته صوبایي منتخب حکومت ختمی نه خو گورنر راج به راولي گورنر به بیا ټوله صوبه چلی. دلته هم دا ډېر ښه آپشن و دا ډېر بهترین آپشن و بلکې بل آپشن دا و چې ری الیکشن یې کړی نوې انتخابات یې کړی وې. دریم آپشن دا و چې ان هاوس تبدیلی راوسته وې. نو لکه د دې څه مطلب شو چې ته یو منتخب حکومت ختم کړو بیا یو داسې سړي له حکومت ورکې چې هغه جلادي نو دا ډېر غیر منطقي خبره و. نو د فرنګي چې تر څو پورې تعلق دی نه هغه پرسن ټو پرسن شخصیت ټو شخصیت خو د اجتماعي کلکټو چې کومه پالیسي وه نو هغه هم هغه وه چې هغه د پښتنو په ضد وه.
صحیح ډاکټر سهیل احمد خان صاحب له موږ سره اوسئ. یو وخت سو د یو لنډې غونډې وقفې له وقفې وروسته راځو او ځینې نورې هم مهمې پوښتنې دي غواړو چې تاسو د تحقیق په رڼا کې راته جواب کړئ خو له دې وقفې وروسته.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دیوا د قدرمنو اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست. د خبرونه موضوع ده د بابړي قتل عام چې په یو ورځ تر شپږ سوه زیات بی وسلې او سوله ایزه پښتانه چې دینو هغه په یو ځای باندې د ډاکټر کریم خان په حکومت کې ووژل سو. پر دې باندې ګولۍ وچلول سولې او دا هم ویل کېږي چې تر 1200 زیات خلک چې دینو هغه زخمیان سوي هم دي. ډاکټر سهیل احمد خان صاحب چې د پښتو څنګه مشر دی په عبدالولي خان پوهنتون کې په خدایي خدمتګار تحریک باندې تحقیق کړی دی. دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ډاکټر سهیل احمد خان صاحب ساسو د خبرو پرونا کې داسې ښکاري چې د پاکستان جوړېدو سمدستي ورسته دوه غټ کارونه سوي دي. اول کار د پښتنو قتل عام یعنی ماورای عدالت وژنه او په ډېره پراخه کچه په چارسده کې په بابړه کې. او بیا یو بل کار چې سوی دی د پاکستان په تاریخ شایي چې دا بیا لومړی ځل وي چې هارس ټریډینګ کریم خان شروع کړ او هغه هم په دغه صوبه کې.
بېخي سمه خبره ده. لکه تاسو ګورئ چې کوم ملک د اسلام په نوم جوړ شو هلته نوم بنی هارس ټریډینګ وچو. منسپل کمیټې چیرمن یې تقسیم کړې خلک یې په پیسو واغېستې. د ډیفیکشن لا یعنی د میا جعفر شاه چې وو سمین جان خان چې نو د رخدي سمندګارو ممبرانو دوی دواړه وزیران کړل هلته لاړل او تښتېدل. یعنی تاسو بیا دې ته وګورئ چې تاریخ کې نن د بابړې د شهیدانو یا د خدای خدمتګارانو ذکر وګوره بیا په تاریخ کې د میا جعفر شاه او د زمین جان خان او د قیم خان ذکر وګوره څو کینو مونږ نه لینې څو پیژنې مونږ سره انکاران یو سوې پیژنې ولا کچ څه چاله نو
قیم خان د هغه وخت چیف منیسټر خو اوس د یو ویلن په توګه یادېږي کنه
اوس د یو ویلن په توګه یادېږي. نو دې چې دې جمهوریت خلاف هارس ٹریڈنگ شروع کو او دا هم دا چې پاکستان کې د جمهوریت لپاره اولنې وینا دا پښتنو ته وکړه او د اغي پېښوا ځکه چې جمهوریت خپل چانه غوښته د کانال د پنجاب کې مسلم یونیس پارټي ور جاګیردارانو دیغي حکومت او دیغي تسلسل برقرار وساتل شو. بنگال کې مسلم لیگ وو په اصلي شکل کې او بنگالیانو سره دوی څه چلو کو دلی تاسو ګورئ چې پښتنو سره دوی ولې دا چل کو د دینه مخکې که تاسو دوی الیکشن وګورئ د 37 او د 46 د ودیرشم او د شپکسلويختم د شپکسلويختم الیکشن خو صرف په دې شو په ټول خیبر پښتونخوا کې چې څوک پاکستان غواړي ناغیر مسلم لیگ لوټ ورکړي چې څوک پاکستان نه غواړي ناغیر کانګرس لوټ ورکړي او د هغه باوجود خو دې خدمتګار الیکشن وګټلو. نو د دې سره په ذهن کې دا ډیر سوچ او غم وو چې کدا احتجاجي تحریک یا دا مزاحمتي تحریک یا دی مونږه دبو نکړل سپریشن نکړل نو دی به مستقبل کې مونږه مسلې جوړو او دا مسلې د پاکستان د جوړېدو تر اوسه پورې روانې دي. یعنی تاسو دین اندازو لګوي چې نن مونږه شهیدانو غازی ګل بابا کې دغه کو مونږ کو بیا د شهیدانو په نامه چوکنه سیرې مچولې ګلونه. نو ایمل خان خپل خبرو کې وی چې ما تر چا سړي ډي پي او بیګه خطر لګلې چې تبا دي غازی ګل بابا دې موږ له باندې زه او نه با شهیدان ولزي. یعنی ته نن تماتو لکه کم چې د ریاست کوم بیانې په اتصال وختم کې واغ نه نن دا یعنی مطلب داري چې پاتې سلوختم کې ریاست دا وی چې د سر د پاسه سر نه منم جمهوریت نه منم اسلام نه منم اخوت نه منم مذهبي رواداري نه منم نن سوې نن دا وی چې چا د دې خورې لپاره وینت وی شوی دا شهیدان چې وی دي د جمهوریت لپاره شهیدان چې وی دي د مذهب لپاره چې وی دي د شریعت لپاره چې وی دي غیم نه منم او دا غیم نه من تاسو نه له کله غیم نه تاسو له دا په سوشل میډیا راځي یعنی ته وګوره چې په دې درې سلوې درې یو یا کال کې ستاسو ریاست په پالیسۍ کې زړه برابر فرق نه راغلی نو ولې نه راغلی ځکه چې خلکو ته بده د مخ پتو لګي کنه خلکو ته بده پتو لګي چې د دوی اصلي مقصد دی خلکو ته بده پتو لګي چې به د پښتنو سونه قرباني غي تاسو اندازه لګي جلیانواله باغ کې 200 سره پاس خلک شهیدان شو په انډو پاک هیستوري کې تو ګوره کرسي سس په پرچه کې د جلیانواله باغ ذکر شتا په کتابونو کې ذکر شتا د بابر ذکر
اتم جماعت نه بلکې جلیانواله شروع کیږي او بیا تر پیش دی پورې
جلیانواله شروع کیږي او د دې ذکر پکې نشته نو اخر ولی د بابر ذکر ولی نشته اخر تاسو د ذکر ولی نه کوي یعنی تاسو دینه اندازو لګوي چې په 2001 کې ما کتاب شروع کړ بابر پرې واقعا باندې نو ما ماتا یو ګرداور ملو شو په خبر کې ډیر اوچت شړنکار دی هغه ماته دوی چې د بابر د شهیدانو ریکارد ما په مالخانه کې د پیښور چونګا وخت کې زلوا نو ما په یو بوجه کې جمع کړل او پټ نه شي نخمه په لګولې هغه وی چې د بد مرغه چې کله په اته یاهم کې د 400 زله جوړ شو هغه مالخانی هغه دغه دې نه یو 400 ته نو بیا زه د درې کال پس لاړم نو ما چې په بوجه نه خلګولې و نو هغه بوجه ما صحیح کړو بیا مې یو سیټ تکې خو دې د 400 په مالخانه کې او بیا به ما سو په سوې مته پوس کو چې دا خراب نه شي کله مونږ ته ریکارډ ملو چې دا خو سیل وکنه چې کله مونږ ته داسې د حکومت راغې د همخیال مونږ به دا کولو کو دا به مونږ په دې تحقیق کو د دې د نمونه دا به ټول پبلش کو تاسو د دین اندازو لګوي چې مالی هغه د پاره د منیسټر نه بیا وخت د چیف منیسټر نا کرم دورانی چیف منیسټر واسه اقبال د اطلاعات وزیر د دې دوه نن پرمیشن واغسته ده 400 ډی سی له مې راوړو 400 ډی سی اسسټنټ کمشنر له لګو اسسټنټ کمشنر ماته وی چې خپنې شي دا ریکارډ مونږ تعالی نشي درکوي یعنی ته اوس موږ راځي د چیف منیسټر په خولي اون تعالی اغي ریکارډ نشي درکولې نو دغه بوجه اوس هم پرتره په همدې کې په 400 کې په یو ځای کې پرتره کځای کړی نه ځکه چې 2000 نه هم پورې وا او پاره کې د دې ټول ریکارډ چې وای سونه ډزی شي وی سونه نری شي وی سونه شهیدان دي سونه نری بیا موږ دا څه کار وکړو چې دوی موږ ریکارډ نه راکو نو موږ پرایوټلی شروع وا چولو تیر جا کړو موږ کومه اوس لیست چې کم جوړ کړی نو زه تقریبا ان شاء الله 300 کسانو شهیدانو نمونه لیست تور راځم
صحیح یعنی دا تاسو د خپل زیار دی تاسو خپل مهنت ته او خواري ده چې تاسو پسې کوي دا یو شی بل هم چې د مور شمیر د شپږ سو نه زیات کله څوک شپږ نیم سو وای څوک شپږ سو ډیر سو وای څوک شپږ سو پنځه وای دا سې کار شمیر معلوم دی سول احمد خان صاحب
دا څه دی چې ما کله ریسرچ کوم دا 2001 خبره کوم نو د غځای کې چې ما ته کماندازو شو یعنی مطلب ما خو ما سره خو چې کوم ابتدایي سورس وغه انټرویوز چې ما خلکو نه هغه وخت کې د دې خدي خدمتګار لږ ژوندې مو ډېر اغې نه ما ته پوښتنه کول نو زما د تحقیق مطابق ما پر خپل کتاب کې ذکر کړم نو دا لسته پاسه 500 کسان راتل لکه هغه کې دا سم یو کاکا نه ما ته پوښتنه ناغوی چې شپږ ماشومان دا ما په یو قبر کې خښ کړی او دا غي وجه سو چې هغه به قبر په سر باندې بیا جرمانی غونډولې موږ دا فیصله وکړه چې دا شپږ چون چې ماشومان نو موږ چې شپږ ولا یو قبر کې خښ کړی دی وجنه نو لکه دا یو ټولنیز قبرونه هم پکې
یعنی ډاکټر صاحب تاسو یو ډیره مهمه خبره وکړه ګور دا په دې د بابړې چې کله ذکر کیږي نو دا یو خبره ډیره مهمه ورسره کیږي بل هم په زمن کې چې د هغه وخت حکومت چې بیا کمی ګولې چلولې وي کم انسانان بې ګناه پښتانه چې وژلې او بیا د هغه ګولې او قیمتونه هم د پښتنو څخه د وژل سو د خاندانونو څخه اخیستل خود د کبر په حواله سره خبره ډیره کمه کیږي، لکه اوس تاسو سرنګ اشاره وکړه د هر کبر پر سر باندې هم خلک جرمانه کول پیسې ځنی اخستی. نو که دا راته ووایاست زموږ د اوریدونکو د معلومات لپاره چې دا پیسې څومره وي پر یو کبر باندې حکومت چې راغونډولې او چا د حکومت لخوا چا راغونډولې؟
د حکومت تخوا هغه وخت چې کوم اسسټنټ اکسترا اسسټنټ کمشنر و هغه راغونډولې، او د مړي یعنی چې کوم سړی به مړ و د هغه قبر به و او د هغه شناخت به شو، د هغه نه به 500 روپۍ غشتې دي د یو کس نه، زخمی نه به 100 روپۍ غشتې دي، او دا زخمی 100 روپۍ زیاتې به ځکه غشتې دي چې پتا ابس ګولې ضایع شوې ده ته مړ ولې نه شوې. نو دا اکسترا اسسټنټ کمشنر چې دی هغه وخت هغه بدا جرمانی را غونډولې د خلکو نو ټوله مشینری و سره پولیس و سره فوج و سره ایف سی و سره نو هغه چې کلکټ و بدا چې ټول ګرځېدل او په دې کورونو باندې به ریډونه کول او دا به کول، نو دا بیا دې هغې د بچ کېدو نه دا جرم چونکې 500 روپۍ په هغه وخت ډېر زیات لوی رقم و، 100 روپۍ ډېر لوی رقم و.
او کنه د اوس وخت خو به ډېرې زیاتې پیسې جوړېږي، 500 روپۍ خو چا لرلې
زیاتې پیسې. خو لکه د یو اندازې مطابق چې کوم په هغه وخت کې ما اخبارونه کتېدل د انګریزي، نو 50,000 روپۍ جرمانه راغونډه شوې ده.
50,000 روپۍ چې د نن وخت د 50,000 لکه نه هم زیاته
دي، نو دا نه جرمانه راغونډې شوې ده د خلکو نه. څه خلکو کې چې زخمیان او دا مړي نو چا جنازه کړې وه، جنازه کې شرکت کړی و، قبر یې کنول دی، یعنی بیا جرمانې 10,000 روپۍ 50,000 غشتې دی وي تاسو دا قبرونه دوی لولې جوړ کړي. نو دا د بربریت یو داسې مثال دی چې دا نشته. ما خو چې کوم ما سره انټرویوز بلا شي پراته دي، پسونه انټرویوز ما سره پراته دي چې هغه ما د خلکو نه کړی دي او ریکارډډ دي چې هغه ما ته کوم حلونه ویلي دي، نو هغه زه بیانول نشم. داسې سخت دي چې لکه دا چې کوم کاکا ما ته خبره کوله، نو مراد کاکا د دینو مو چې د ماته وی چې د 2003 کې وفات شوی دی، وګم کې ته ما انټرویو غشته ده، نو وی چې ما په خپل لاس په پلانګو کې په پلاني خبر کې وی راځه چې ذاته قبر مخېمه وی پاره کې ما شپږ ماشومان په خپل لاس تخ کړو.
او تاسو به د خپل تحقیق کې د یو بل ځوان بلکې اوس هغه هم سپینجری وی جیپور سره خبره کړې چې د هغه پلار سورندر نومیده، هغه هم په دغه تحریک کې او به د هغه مړی هم نه دی مندل سوی. کنه
جیپور سره زما انټرویو شو، ادې د محب باندې دی او جیپور چې دی، نو جیپور سره چې زما دا شو نو دوی چې دی یو ورځ مخکې تلو او بیا یو ورځ مخکې چې دی لاړ دی بیا واپس رانغی، نو دی د جیپور پلار چې دی هغه په هاغ کسانو کې چې کوم بیا د غزې کې چې کوم دی بابړ سره خوا کې شاته سین دی هغه کې لوکړي.
او دې معنی دا
چې د 50,000 نواله تر د شپېتو پورې دا مړي دوی په سین کې ورزولو،
یعنی د معنا دا چې
جیپور دی، جیپور دی د کورنۍ نه علاوه د محب باندې نور یو درې سلور کسان چې دی غیب دی، د مانیره کسان چې دی غیب دی، د غیب د قبر او دغه پتن لګین دا چې کوم غیب دی نو د پسین کې لوکړو.
او ډاکټر صاحب اوس یو بل پوښتنه ډیره مهمه غواړم چې هغه هم را ته جواب کړي، چې داسې ویل کیږي چې تر 1945 یعنی 1945 پورې په خپل قیوم خان هغه د خدای خدمتگار رکن و برخه و او هغه خپل یو کتاب چې دینو گولډن گانز اون دی فرنچیر کنه هغه هم خان صاحب ته نومولې و، دا تر کومه ځایه پورې رښتیا دي؟
دا بالکل صحیح خبره ده. دی دی په کانګرس کې او په خدای خدمتگار کې او تر دې حد پورې چې کله په شپږ څلوېښتم کې ډاکټر خان صاحب د صوبایي او د قانوني اسمبلی دواړو نه پاس شو، نو د خو بیا چونکې چیف منسټر شو نو صوبایي سیټ دغه کو مرکزی سیټ باندې بلا مقابله دوی دی پاس کو، د خان قیوم یې پاس کو، او هغه بلا مقابله خان قیوم چې پاس شو نو هلته ډیپټي پارلماني لیډر جوړ کړ کانګرس د باچا خان په وینا باندې، او دی تر هغې پورې خو لکه د سره دا یره وه، د سره دا یره وه چې ما ته بیا په مستقبل کې سټیټس نه ملاویږي، ټکټ پنه ملاویږي، او دی اغي د اغي وجوهات وو، وجوهات دوی چې کله په پیښور کې الیکشن وشو نو په پیښور کې د الیکشن بیلو د دغه نه د سردار عبدالرب نشتر نه، نو بیا دا پته لګیده چې یاره د مستقبل کې دی خلک نه خوخي، نو د دې لپاره دی بیا مسلم لیگ ته لاړه، په خپل یو سره رابطه وکړو لاړه، او د مسلم لیگ د لپاره داسې یو کس پکارو چې هغه د خدای خدمتګارو سره په سخت تجربه کې جواب کولی شي. نو بس دا وته ملو شو. بل د دا یو غلا هم چې کله دی چیف منسٹر شو نو 48 کې د فاټا د قبایلو د 15,000 لشکر دلی غلو د کشمیر د آزادۍ لپاره. نو د دا غلا هم چې لکه کشمیر آزاد شو نو زه کشمیري یم نو زه به الته وزیر اعلی شم مستقل پل وطن مې او کلمې دې زبات تلاړ شم. نو پدې کې هم د دوه لاسو چې داخله کې لګل تل تخوغي په نیمه کې واپس راغلل تر هندستان فوج غورځید. نو بیا د ما خو تاسو ته وکړه د ټول جن د فرستریشن ښکار دی. نو هغه ځای کې بیا هم د چکا ملو شو چې یار زره کشمیر اولې آزاد نشو. کشمیر کې زه د مہاراجا فزې یار فاروق عبدالله یار عبدالله فزې زو علي حکمران نشو. نو دا هم دته یو د چکا وچیره دا کسان ټول دی ګلو د 15,000 لشکره دی ګلو او هغه بیا د پښتنو د بدنامۍ باعث وګرځید.
او ډاکټر صاحب یو اخیرنی پښتنه غواړو چې هغه هم وکړ از موږ ډیرې اوریدونکو په پدینی خبر چې په خپل خان عبدالکیوم خان دا د کم ځای اوسیدونکو
دا دی بنیادی طور باندې خو دی د کشمیر وو. د پیدایش په چترال کې شو. د پلار تحصیلدار او بیا هغه چې مختلف ځینو ته وته نو د ډریس مل خان کیم سکولینګ شوی دی. بیا د پلار په خبر ته راغلی دی تحصیلدار نو بیا په مشن سکول کې سبق ویلی دی. نو بیا مشن سکول کې ډیر لسمې دی نه پاس کړی دی بیا بیرسټری کړی دی. نو د دې چې دی نو د په اقتصادو کې په اکنامکس کې د بی ایس سی کړو د علیګر نه. نو دې دا غزه مختلفو ځینو کې پاتې شوی دی. په ډریس مل خان کې په خیبر پښتونخوا کې چکم کم دین کې دی پوسټینګ شوی دی. په چترال کې په مانسیرا کې په هزاره کې اور اخیری دا چې ونو د بیا په خبر کې شوی او بیا د په خبر چې کوم د خار کوم علاقه دا نو هغه خار علاقه د بیا خپل حلقه ځان له جوړ کړه او هغه حلقه کې چې کوم هین کو سپیکینګ خلک زیات ترو هغه د بو سره ان کو ویل او هغه وی جوړ دا هین کې دي. نو د هغه د هغه په وجه ځان لیډر کوي.
نو بیا د شاته خان لګول مخته خان لګول کشمیریان خو به دارنګ کیسه نه یې کنه.
دا خو بالکل دا کیسه نشته چې خدا د کانګرس په دغه کې چې کله دی په کانګرس کې نو لړی مینه نه د خلکو با ورتوي خدای خدمتگار وو ته خان وی خان عبدالقیم خان به وتوي. نو دا بیا د یاغه وخت مشهور شو. دا و د ارشم ته د ارشم نه مشهور شو د پسې چې خدای خدمتگار ورتوي. د اصل کې چې کم کتابی نمونه هغه عبدالقیم خان او هغه دغه یو خان وسره دا د مسربیا د خپل خدمتګار د مين نه لګولو.
شاه او یو بل پښتنه هم غواړو چې دا اوریدونکو سره شریک کو او واضح هسي هغه ته چې یو څوک ک په خدای خدمتګار کې پاتې کیږي د کانګرس سره پاتې کیږي پښتون سیاست هم کړی. خیر تاسو خبره وکړه د فرستریشن او دا ټول او بیا د کشمیری چې دی د اصل نسل کشمیرای دی او بیا د پښتون شناخت له ځان سره خپلوي او بیا بیرته په دې پښتونو باندې حمله هم کوي په یو وخت باندې وژني او بیا دومره ظلم چې د ګولیو پیسې هم ځنې اخله د قبرونو پیسې هم ځنې اخله چې کېده سي دومره ظلم چنګیز خان هم نه وی کړی په تاریخ کې. دا فرستریشن والا خبر خو خپل پر ځای داسې څه نفسیاتي کیسه هم ما د داسې تر فرستریشن زیات نفسیاتي نه جوړی ښکاري اعصابي نه جوړی یا څه بل څه داسې د پښتون دښمنۍ کې د کېده چې دومره
ډېرې مسلې وي پکې. دونه مسلې وي چې د غیر اخلاقي حرکت په ډېر زیات کول او ډېر په بربنده طریقه به کول چې د هغه د لاس خدای پاک په اخره کې داسې و شرمو چې ما تاسو ته چې د دوه علي وارس پاتې نشو د دغه کور چې دی هغه هغه پاتې نشو د دغه زیږی پاتې نشو د اوسه پر د پته نه لګی چې د بچی چرته وسیږي په کم ځای کې وسیږي په کم ځای کې نو وسیږي. نو د سه دغه فرستریشن یا د نفسیاتي لاونه نور ډیر اخلاقی مسلې پکې وي نور شي نه پکې نه ډیر زیات. ما خو تاسو وی چې ډیر کار داسې او دوا کتابونه یو په منهاج الحسن ڈاکٹر منہاج الحسن د پېښور یونیورسيټي نه ایریا سټڈی سنټر نه پی پی ایچ ڈی کړی دا. نو هغه کې ډېری خبره د درخ کار شو چې راغه د سس کړي دی او سس نه لري نو هغه د د شخصیت اندازه لګولی شي کنه.
بالکل.
اور د بل یو کتاب دی دا ډاکټر ظهور روان په لیکل دی نو هغه خان اعظم کې ډیر تفصيلات شته د باره کې چیرې د کم کم مسلې او کم کم نه وي ولکه بیا سړی داسې کنه پر ریکارډینګ کې او ان لایو شي راوستي دی
دا شي مطلب دا خبرې دي چې
شرمېږم چې په خبرو وکړم.
بالکل صحیح دی چې درانه خلک یقینا هم ور باندې په دارنګ خبرو شرمېږي چې د چاتر مخې او کې خو بهر د پخپل په عملی توګه کول. ډیره مننه کور دی ودان ډاکټر سویل احمد خان صاحب یو ربیا هم ښه اختر ولري او ښه ورځ ولري.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.